سات د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو او په لړ کې ځینې راپورونه هم خبرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی د کندهار له سیل زپلیو سره مالی مرستې اعلان کړې. پاکستان ژمنه کړې چې خپل هوایي حریم به پرانیزي. د ایران ولسمشر له پاکستانه غوښتي چې د هغه بلوت ډلې پر ضد اقدام وکړي چې د ایران په وروستۍ حمله کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په کندهار کې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره 20 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه کندهار ته لاړ. د په کندهار کې د وینا په مهال وویل
هر شهید کورنۍ ته 5000 افغانۍ، هر زخمي کورنۍ ته 5000 افغانۍ، هر کورنۍ ته چپسوه 5000 افغانۍ، او هر کورنۍ کورته
د کندهار والی حیات الله حیات ویلی چې په دې ولایت کې د سیلونو له امله شپږ ویشتنه مړه او 3 اویا نور ژوبل شوي دي. د کندهار والی وایي چې سیل 2000 څاروي وړي او 3300 کورونو ته تاوان اړولی دی. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د پاکستان د هوایي حریم له لارې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د الوتکو تګ راتګ بیا پیل شي. د افغانستان د هوایي ملکي چلند خپلواکي ادارې د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ډاډ ورکړی دی. د فبروري په 14مه د هند په پلواما سیمه کې له انتحاري حملې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له کبله پاکستان خپل هوایي قلمرو د الوتنو پر مخ بند کړی دی. په افغانستان کې سوداګر وایي چې زیات مالی تاوان وراوښته دي. د راپورونو پر اساس د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د الوتکو ټیکټونه 2 برابره ګران شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د آیرلند کرکټ له لوبډلې سره د 50 اوورونو وروستۍ نړیواله مسابقه لري. دا سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د 50 اوورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ 4مه لوبه د افغانستان د کرکټ لوبډلې په لوی توپیر وګټله. تر اوسه پورې په تیرو 4 لوبو کې 2 افغانستان ګټلې، 1 آیرلند او 1 هم د باران د ورېدو له کبله لغوه شوې ده. نننۍ مسابقه د دوړو ټیمونو لپاره مهمه ده. که افغانستان وګټل نو د دې سیریز یا لړۍ غټونکې به اعلان شي، او که آیرلند وګټل د مسابقې به مساوي شي. د افغانستان او آیرلند لوبډلې د مارچ میاشتې له 15 متر 19 پورې ټیسټ میچ هم لري. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله یې انتحاري حمله کړې وه. روټرز خبري آژانس د ایران د دولتي خبري آژانس ارنا له مخې لیکي حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به له ګواښ سره مخامخ شي. د ایرنا د راپور پر اساس عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به ایران ته زیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته په نږدې سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې د ایران د انقلابي ګارد وبشغړي پکې ووژل شول. د حمله مسؤلیت د جیش العدل په نوم سنی ډلې واخیست. رویټرز خبري آژانس وایي جیش العدل په سیمه کې د اقلیت بلوڅانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره مبارزه کوي. د روغتیایي حقونو یو مدافع ټولنه وایي د وینزویلا 15 ناروغان د برښنا د نشټوالي او د دوی په بدن پورې د تړل شویو طبي آلو د فعالیت د درېدو له کبله مړه شوي دي. د کودی ویدا په نوم د روغتیایي حقونو د ډلې مشر فرانسیسکو والینسیا پرون شنبه وویل دغو کسانو د پښتورګو پر مختللې ناروغي لرله او د طبي آلو د غیر فعالیتو له کبله مړه شوي دي. د په وینا په وینزویلا کې د هغو کسانو وضعیت ډیر خطرناک دی چې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. د شنبې له ورځې د وینزویلا په ډیرو برخو کې برېښنا پرچاو شوې او ورسره ناروغان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د جمعې په ورځ د برېښنا پرچاوي د خپلو کورنیو سیاسي مخالفانو او امریکا دسیسه وبلله. د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان د هیواد ولسمشر ګڼي وایي چې د مادورو حکومت په خپلو سوسیالیستي پالیسیو د وینزویلا اقتصاد ته زیان اړولی دی. د شمالي کوریا خلک نن یک شنبه د رایو مرکزونو ته ځي او د دې ترڅنګ چې د رای ورکولو په شرایطو ټول برابر کسان به رای اچوي، دا هم سل په سلو کې یقیني ده چې ټولې رای به واکمن کارګر ګوند ته ورکول کیږي، ځکه چې خلک بل انتخاب نه لري. دا لکه چې د کوریا اوسنی مشر کیم جونګ اون واک ته رسېدلی. د کوریا د پارلمان یا د خلکو د لوړې جرګې دوهم انتخابات دي. په کمونیستي شمالي کوریا کې پارلماني انتخابات په هرو 15 کلونو کې کیږي. د هرې حوزې پر رای پاڼو یوازې د یو تصویب شوي کاندید نوم چاپ شوی دی. د جنوبي کوریا خبري اژانس وایي 15 کاله پخوا د کوریا د پارلمان په انتخاباتو کې د رای اچونکو فیصدي 99.9 وه، یعنی یوازې هغو کسانو رایا نه و اچولې چې د انتخاباتو په ورځې په سمندر کې کار کاوه یا له هېواده بهر ول. شمالي کوریا څه باندې 15 میلیونه نفوس لري او هر وګړی چې عمرې 10 کلونو ته رسېدلی وي رایه ورکولی شي. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون شنبه د هغه هیواد د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد د مظاهرو 14مه ورځ وه. زرګونه کسان د بلګراد لارو کوڅو ته راووتل او د ویچیچ پر ضد شعارونه ورکړل. دا مظاهره د مارچ په 8مه پیل شوې وه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ویچیچ دې پر رسنیو کنټرول بند کړي او منصفانه انتخاباتو ته دې لار پرانیزي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د دغه ولایت له سیلزپلیو سره د 10 میلیون افغانۍ مرستې اعلان وکړ. ولسمشر غنی تر دې مخکې پرون په فراه ولایت کې هم له سیلزپلیو سره د نورو مرستو د اعلانولو ترڅنګ د کور د نمرو اعلان هم وکړ. ښاغلی غنی په کندهار کې په یو غونډه کې وویل چې له سیلزپلیو سره به مرستې وشي. له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ماښام د کندهار په 215 ماتل کلي اردو کې د دغه ولایت د وروستیو سیلزپلو کورنیو سره په لیدنه کې وویل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د تیرې اونۍ د رامنځته شوې خسارې لپاره د 10 میلیون افغانو یو د زرټن غنمو بیلنی مرستې شمنه کوي. شاغلی غنی وویل چې له دې مرستې څخه 10 میلیون افغانۍ د سیلابونو د قربانیانو او ویجاړو شوو کورونو لپاره ځانګړې شوي او 10 میلیون افغانۍ د کرنې د رغونې او د زیانمنو کوچانو لپاره ځانګړې شوي.
هر شی کورنۍ ته 500 افغان، هر زخمی کورنۍ ته 500 افغانۍ، هر کورنۍ ته چې کورې چپسول، هر کورنۍ ته 15,000 افغانۍ او هر کورنۍ کور ته چې خسارې لیدلې 10,000 افغانۍ په اجله توګه ورکړي. دا 10 میلیونه کېږي او 10 میلیونه به تاسو ته انتقال شي. همدارنګه زر تنه اوړه به د کرنې وزارت زر تر زره ته انتقال کړي او 10 میلیونه افغانۍ به په اجله توګه د کرنې د بیا رغونې لپاره احتیاط ورکړي.
ولس مشر د کندهار له شمیر چارواکو او سوداګرو هم مننه وکړه چې د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د لومړنیو مرستو پر سوالو کې همکاري کړې. د کندهار د تیرې اونۍ د شنبې ورځې په سیلابونو کې 25 کسان ووژل شو او بیا نور ټپیان شول. د غراز شاوخوا 4,000 کورنۍ ویجاړ شوې او په زرګونه جریبه ځمکه درغلو سیلابونو لامل زیانمنه شوه. ولس مشر محمد اشرف غنی د غراز د خپل خبرو په بل برخه کې د لوی احمد شاه بابا د کارنامو ستاینه وکړه. ولسمشر وویل چې د احمد شاه بابا کور به په اساسي توګه ورغوي او د ملي ټاټوبي په توګه به یې ولمانځي.
د لوی احمد شاه بابا عزت په هر افغان باندې واجب ده. ما یې ځکه د ده کور پس له ډېرو کلونو د افغانستان ولس لپاره واخیسته او د ده کور به په اساسي توګه آبادیږي او لکه کور و د افغانستان د ملي ټاپومې پایز منظر کی
ولسمشر د غراز وبیل چې د عبد الله خان اڅګزي وزیر محمد اکبر خان سردار محمد ایوب خان او ملالی میوندی قبرونه په خپل شخصي لګر سره جوړوي ولسمشر د شنبه په ورځ لفرات خو ورسته د کندهار د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د خواخوږي په مخه د غولایت سفر وکړ
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د میدان وردګ ولایت والی مظفر الدین یمین وای چې په سید آباد ولسوالۍ کې روسي هوایی عملیات له دوی سره له همغږي پرته شوی دی. یمین پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې درې ملکی وګړي وشل شوی دي. خو د جرمني خبری آژانس د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ د وایند حکمت دورانی په قول ویلی چې د شنبه په شپه په سید آباد ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې شپږ ملکی وګړي وشل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د میدان وردګ والی مظفر الدین یمین وویل په داسې عملیاتو کې د دقت لپاره ضروري ده چې له ولایتي چارواکو سره خبرې وشي او داسې عملیات باید د هماهنګۍ پر اساس وي.
ما همیشه با مقامات از صلاح برشان پیشنهاد کردیم که بهتر است عملیات
رو دا وایي موږ تل چارواکو ته وړاندیز کړی چې عملیات له موږ سره د همغږۍ پر اساس وسي. دا به دقت زیات کړي او ملکي وګړو ته د تاوان رسیدو مخنیوی به وکړي. د همدې کورنۍ سړی چې په عملیاتو کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل سوي پخوا له ما سره په یوه جبهه کې او یو ځای کار کاوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړي نفیسه عظیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې پیښې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او د حکومت پر ضد تمامېږي. د باور پیدا کولو او د خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره باید دقیقه برنامه ولرو. د عملیاتو په اړه باید اطمینان موجود وي او د داسې حملو مخنیوی باید وشي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په 2013 میلادي کال کې په بېساري ډول لوړ شوی و. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان وو وژل شوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د افغانستان د حکومت پلوي ځواکونه د ملکي تلفاتو د 40% مسؤل دي. د راپورت پر اساس د ملکي تلفاتو مسؤلیت په سلو کې 4 د افغانستان امنیتي ځواکونو او په سلو کې 6 نړیوالو قواو ته راوړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2013 میلادي کال کې 3% ملکي تلفات د حکومت د مخالفو وسلوالو په حملو کې پیښ شوي دي. د دې ادارې رپورت وایي د ملکي تلفاتو مسؤلیت په سلو کې 10 طالبانو، په سلو کې 6 د داعش د خراسان ډلې او په سلو کې 6 نورو غیر مسؤلو وسلوالو ډلو ته راوړي. تاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په دغه ځانګړي بحث کې به په افغانستان کې پر جګړه او د جګړې پر ملکي قربانیانو هم خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د خبرو د پایل پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه ویلي یوازې د افغانانو ترمنځ خبرې کولای شي چې تلپاتې سولې ته لار خلاصه کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه مطالب لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مخاله کې لیکلي د امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمنځ په قطر کې 5 پړاو خبرې 14 ورځې ته وخصیدې. په سر مخاله کې راغلي مذاکرات لا هم د تړلو دروازو تر شا دي او د څرنګوالي په اړه څه نشته. ورسپانه دي کې دغه مذاکراتو پټو تر سره کېدلو اندېښنې پیدا کړي ځکه خلک نه پوهیږي چې امریکا به طالبانو سره پر کومو مسایلو هوکړه کوي. د سر مقاله لیکونکي باور د افغانستان خلک حق لري چې اندېښمن وي ځکه په خبره یې دوی د طالبانو د ډلې او د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره یې له تړاو خبر دي. په سر مقاله کې راغلي لکه څنګه چې امریکا له ترهګرو په ویره کې ده او په طالبانو په اسانۍ سره اعتماد نه کوي دغه شان د افغانستان خلک هم له طالبانو په ویره کې دي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ خبرې باید علني وي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه هم په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. ویسا لیکي د سولې خبرې باید په نیک شګون ونیسو، البته څارلې، ملاتړ یې او په دې بهیر کې ورشریکېدل اړین دي، ځکه افغانان په تیرو 30 کلونو کې د ډېرو ښو شعارونو تر پردې لاندې په مصیبتونو اوښتي دي. په سرمقاله کې راغلي زموږ په ولس یرغلونه هم د مرستې او ملاتړ په نامه شوي دي او لوټ شوي هم د خواخوږۍ تر شعارونو لاندې دي. د سرمقاله لیکوال لیکي د سولې بهیر ته به په نیک نظر ګورو.